کله مې نسخې هم له دوباره اشاعت څخه راتېریږي لګیا دي. خو دا هغه ادب دی چې دا ستا د معاصر ژوند سره یا د نن د مسایلو سره هېڅ تعلق نه لري، د نن کوېسچن سره هېڅ تعلق نه لري، ځکه دا کتابونه شایع کیږي هم ویل کیږي هم نه. نو باید چې محققین ګوره په ویسټ کې تحقیق دپاره اول شرط د تنقیدی اپروچ خدای محقق اول چې خپل مفروضه جوړی د تحقیق دپاره هغه د خپل مفروضه یو تنقیدی ارزښت معلومی چې دا څومره د قدر کار دی چې زب قربان دي شپش کاله تیروم درې کاله بوتیروم لس کاله بوتیروم او داغه پر زل کې چې کم شای زر اباسم هغه څومره قیمتي دی. ګوره یو دی کوه کندن او کا براوردن، بل دی چې ته کوه کندن او زر براوردن، په دواړو خبرو کې فرق دی که دواړه تحقیق دی. نو تحقیق د پاره هم بنیادی شای چې دی هغه دانشوری ده او تنقیدی شعور دی. تب اول دا معلومه یې چې کم شای چې زه لټوم لګیم دا آیا د انسان د راتلونکو زمانو د پاره څه افادیت هم لري که نه لري. نو تنقید په حواله تنقید ډیر باریک شای دی. یو خدا مسله ده تنقید د پاره د فلسفه لوست بیخي ضروری دی. کم سړی چې په فلسفه باندې نه خبره دی، د فلسفه په تھیوریز باندې نه خبره دی، هغه په تنقید باندې کله هم سر نه خلاصولی. تنقید دپاره فلسفه هم ضروری ده. نو دومره علم چیرې چې بنیادی تعلیم لا نه یي، خواندګي شره نه یي پوره، نو هلته دغه تقاضا کول یا دغه تمنا کول چې دغه خلک به په تنقید کې څه ډېره بنیادی خبرې به وکړي یا نوی نظریه به وړاندې کړي یا هغه نظریه به پښتو ته راواړي او استفاده به ځینې شروع سي، نو دا تقاضا فی الحال لږ غیر ساینسي هم ده، ځکه چې اول به په بنیادی تعلیم باندې کار کیږي، هغه پس به تنقیدی اپروچ او فلسفه او دغه شیان به دا هغه بعد راځي ان شاء الله.
دغه زموږ لیکوال چې عصري علوم یې نه دي لوستي، آیا د دې په مخ کې زموږ نیمګړتیا زموږ تعلیمي نظام بولي که نه، په دې کې بل کم خنډ هم په مخ کې ویني؟
زه خو وایم دا بنیادی طور باندې یو تعلیمي مسله ده. ګوره عقیده چې دا هغه تاله علم نه درې، یو عقیده په دنیا کې داسې عقیده نه ده راغلي چې هغه د علم لاره بند کړي. نو دویم شاید دا دی چې تعلیم څومره دی او تعلیم په کومه طریقه درکول کیږي، نصاب څنګه دی، ټیچنګ ماحول څنګه دی، سکولان څنګه دی. بیسک شاید کریټیکل اپروچ پیدا کول. لا امریکې د یونیورسټي یو ټیچر راغلی و مشتدل ته یونیورسټي ته د لیکچر دپاره، هغې چې بنیادی کم نوټس مشترک کړي وو په هغه کې اوله خبره دا وه چې په سټوډنټ کې به تاسو کریټیکل اپروچ پیدا کوئ. کریټیکل اپروچ څه دی؟ چې هغه سټوډنټ نه دی کم چې له تاسو څخه سوال نه کوي، ته په ذهن کې سوال نه پیدا کوي. ګوره علم د سوال څخه راځي. نو کسا په ذهن کې سوال نه راځي، ته ناست یې په کلاس کې درو غنټو کلاس واخی، شپږ غنټو کلاس واخی، په هغه کې ټیچر چې دی هغه تا باندې د حاکم رنګه مسلط دی او هغه دا درته وایي دا کم شای چې زه په بورډ باندې لیکم دا به ته حرف به حرف یادوي او سبب وایي راته وایي. نو په دغه کې د کریټیکل اپروچ سوال له کوم ځای راځي؟ دا رویه چې دا بنیادی طور باندې غیر علمي رویه ده. او په دغه تعلیم باندې چې کم د کم بچی پرورش شوی، نو هغه په علمي طور باندې یو ارتقائی مقام حاصل
کی. پای کی بیو بل نظم هم و اوری و نظم کلارا تا واو
نظمون خو ما بخی کم لیکلی باغ کم نظمون که بیو نظم دا دا نظم انوان دی دلا سندر عجیبه غنده جهانو خاموشی و تنهایی و نرنا و نهوا و سوک ولارو نروانو نمرگی و نجوندونو نپرون نسباون او ندورانو زیواز بل سوک نو نہ کمرہ و نہ سڑک کو باغیچہ و نہ میدان و عجیب غند جہان و نہ زمان و نہ مکان.
رادیویی مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سے شنبے سہار 8 بجے واوری.
اوس د حکایت د اوریدو بلنه درکو چې شتمن بوډا او ځیرک انجلۍ نمیږي. حکایت وژما رشیدی لولي.
شتمن بوډا او ځیرک انجلۍ. یو شتمن خو بې رحمه بوډا په یو بزګر باندې پیسې باندې وي. شتمن چې پوه شو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته، خوشاله شو، ځکه بزګر ښکلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وې. بودا یو ورځ د بزګر کور ته ورغی ورته ویل اوس چې پیسې نشی را کولای مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دی بندی کړي نو بزګر او د هغه لور ورختا شول بې رحمه بودا چې د دوی په ورختې باندې ډاډه شو ویل زه د مشکل دا وری لپاره یو اسانه لار هم وینم کله انجلی له ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغوړم دې خبرې بزګر او انجلی بیا ورختا کړل دغه وخت بودا سمکی ته چې د نه خودو د دانو همره بشمیره تور او سپینو غاټو په خلیوه لاس ټیټ کړ دوه غاټې ژر راوچات کړل او په تشکه څوره کې واچول بودا وویل زه به انصاف نه يم خو له ما سره هم به انصافی په کار نه ده راځي توکل په خدای وکړو هر څه په قسمت وسپارو ما هم د اوس لزمه کې دوه غاټې راوچات کړل چې یوې تور دی او بل سپین جلی دی یو غټې راو واسي که تور راو ووت له ما سره دی واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم که سپین راو ووت نور باندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبورم کله چې بودا غټې راو چتول د جلی ور پام شوی و چې دواړه تور راو چت کړي وو اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي کوي ویلې چې دا شرط هم نه منم بودا ممکن د دې په پلار عریضه کړي او باندې کړای وای کله د بودا خبره منلای معلومه و چې شرط به بودا غټه او که د بودا چل او تګیس وینولای بیا هم خبره ورنیدله بودا به په قهر ده او د په پلار به عریضه کوله انجلی ښه فکر وکړ او بیا بودا ته وویل سمه ده لکه څوري به یو غټه را وباسم هر څه چې په نصیب کې وو هغه به را پیشي د بودا سترګې له خوشالۍ وځلیدې وی ویل آفرین او خیر انجلی چې پلار دې له جنجال وژغوره انجلی کڅوري ته لاس وغځاوه یو غټه را وایست خولای موت نو پرانیسته چې د سترګو پراب کې زمکه ته خطا کړ وی ویل وی د خورانه ول ویت لاندې بشمیره تور او سپین غاټي پراته و دا نه معلومیده چې د دې لاسه لوي د لای غټي کوم یو دی انجلی و ویل خیر پروا نه کوي تاسو خو یو سپین او یو تور غټي کڅوړی ته چولای وو که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وو او لتا سره واده ته بغاړه کړم خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین می اخیستی او شرط می ګټلې دی خبره په خوا او بودایا دره دولو لار نه لرله انجلی دویم غټې لکه سوري رويس چې تور وو او بودا د نشوي ویلې چې هغه اول هم تور وو
د ازادي رډې مجلې د تیری ونې په خبرونه کې مو د شلمې پیړۍ د لوی اروپو زیګمون فروید په ژوند باندې خبرې واورېدې د دې ونې په خبرونه کې استاد نجیب منلی د فروید د یوې اساسي نظریې په باره کې خبرې کوي چې د هغه په اساس د بنی آدم شخصیت د ایټ ایګو او سوپر ایګو په درې برخو او دغه راس د انسان ذهن د شعور له شعور او نیم له شعور په درې برخو باندې ویشل کیږي
یو موضوع چې ټولو ارواپوهانو او فلسفانو همیشه په دې باندې خبرې کړې دي هغه د لاشور خبره ده دغه خبره کېدله د سپوازې ډول نه کېدله د ډېر پخوا رئیسی په ولسمه پیړۍ کې لایبنیس وایي چې انساني فکر یو دوامدار جریان دی چې یو برخه د شعور تر کنټرول لاندې ده او یو برخه د شعور د کنټرول نه وتلې ده په اتلسمه پیړۍ کې فرانس انتون میسمر یو آلمانی ډاکټر او هغه دا ادعا کوله چې هغه څه چې د شعور نه ښکته دي یعنی شعور ورته لاسرسی نه لري هغه ته د هیپنوز د لارې لاسرسی پیدا کېدلی شي په نولسمه پیړۍ کې سترو فلسفانو لکه شیلینګ شوپنهاور نیچه دوی د انسان په اروا کې د شیشې غوندې یو جوړښت باندې فکر وکړ چې هغه ته پسیخین که خود پسیشه چه پسیشه فقط که هنداری تا وی ده واقعیتون یو هنداره چه ده انسان پا در نکشته ده اول تا ده واقعیتون شکل نیسی او دغه هنداره ده شعور ده کنترول نواتره ده نو پا ده شرایطو که ده تا زمینه مساعده شوه چه تجربوی ارواپوهنه رامنسته شی یعنی ارواپوهنه چه فقط که پا پیلو پیلو رئیسی یوازه د مذهب او د عقیده او د فکر او د ټوټکو او د شان سره ارتباط درلوده اگر ازي د علم ساحته او د تجربه ساحته رنوزي فروید چې خپل نظریات تکمیلې په دغه وخت کې ډیرو سترو ډاکټرانو لکه شرکو په پاریس کې بروئر برنهایم دوی هم کار کړی دی. نو دوی دې نتیجه ورسېدل چې د انسان په فکر کې په دماغ کې یو څو شیان دي، لکه فکرونه دي، ادراکات دي، عواطف دي، کلمات دي، معنی لرونکي حرکات دي یا معنی لرونکي کړنې دي، او غرایز دي. دا ټول سره یو ځای شي، د دې نه اروا جوړیږي،
او یا که ووایو ذهن جوړیږي،
ذهن جوړیږي، روان د دې نه جوړیږي. نو په دې وخت کې فروید په 1900 کال کې د فرور مفکورو ته یو شکل ورکوي، او هغه د انسان اروا په درې برخو باندې ویشي. روان درې پوړه لري. یو پوړ یې هغه څه دي چې زموږ د شعور په ساحه کې دي، موږ پرې پوهیږو، درکوو یې، پرې فکر کولی شو. یو هغه څه دي چې د شعور نه وتلي دي، د لاشعور په برخه کې دي، چې هغه کې زمونږ غرایز راځي، زمونږ هغه پټې غوښتنې راځي، زمونږ خواهشات پکې راځي.
یعنی د انسان د ذهن هغه برخه چې ده هیره ده،
هغه برخه چې ده هیره ده او محرکه برخه ده.
محرکه په دې معنی چې د ده په شخصیت باندې او د ده په تصمیمونو باندې اغیز لري،
او بل تحت شعور یا هغه برخه ده چې د شعور نه وتلې ده، هیره شوې ده، مګر لا شعوري نه ده. شعور کولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري او پیدا کړي او بیرته یې راوباسي.
یعنې د شعور او لاشعور ترمنځ یو شی
یو سطح ده.
استاد منلی، کله کله موږ وایو ته در یوه خبره مې په زړه ګرځي خو رایادېږي نه، په زړه مې ګرځي خو هېره مې ده. دغسې دا په حقیقت کې له همدغه نیم لاشعور حالت سره تعلق لري.
په 1900 کال کې فروید د خپل نظریات بیرته سره بیا هم شاربی او منسجم کوي. فروید داسې وایي چې د زمونږ عواطف، احساسات، نظریې، مفکورې، ادراکات چې موږ ویل چې د انسان روان جوړوي، دا داسې دی لکه د کنګل یوه ټوټه چې په اوبو کې نهه برخې په اوبو کې ډوبه ده، یوه برخه یې ښکاري. هغه یوه برخه چې ښکاري هغه د شعور برخه ده.
یا په بل عبارت د انسان هغه روان ورته وایي، اروا ورته وایي، ذهن ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، دغه 90% د انسان له کنټروله وتلې ده، په ناخبرۍ کې ده، او دغه 10% هغه برخه ده چې موږ پې خبر یو او زموږ فعال حافظه تشکیلوي. دغه
څه دي. په دې باندې بیا فروید د اجتماعي نظره یو بل څادر هم غوړي په همدغه کنګل باندې، یعنی په بل ډول سره تقسیموي، بل ډول ځای ویشي. یوه برخه د اس په نامه باندې ده، داس اس. اس په آلمانی کې یو ضمیر دی چې د مخنث شي لپاره استعمالیږي، او د دا معنی ورکوي. یا که موږ پښتو کې داسې مناسب معادل ورته، دغه دغه پښتو کې هغه څه ته ویل کیږي چې په وجود قانع یو مګر نوم پې نشوي ښودلی، فکر پې نشو کولی. یو ډول زمونږ د کنټرول د ساحې نه وتل ده. نو هغه وخت کې موږ دغه کلمه ورته استعمالوو. دغه د عواطفو او د لاشعور غرایزو ذخیره ده.
استاد منلی، همدا نه ده چې اډ ورته وایو آی ډي؟
اډ دا به انګلیسي ترجمه ده، ترجمه باندې به وروسته راشو.
خو د اډ به ترجمه هغه معمولا کیږي،
هغه باندې به وروسته راشو. نو دا داس اس د لاشعور غرایزو ذخیره ده. د دې د پاسه یا د دې په څنګ کې یو بل واحد شته دی چې هغه زه دی. زه یا داس ایخ د لومړي شخص ضمیر دی، فاعلي ضمیر دی، لکه پښتو کې چې زه فاعلي ضمیر دی، او دا د شعور سره ارتباط لري. هغه څه چې مونږه د خپل چاپیریال سره او د واقعیتونو سره تطابق ته آماده کوي. په څنګ کې درېمه برخه ده چې فروید ورته اوبر ایخ وایي، یا ترما پورته، ترما بره. دا هغه ممنوع شوي شیان، هغه شیان چې د اخلاقو د خوانه د منل وړ نه دي، د مشرانو د خوانه د منل وړ نه دي، د ټولنې د خوانه د منل وړ نه دي، یا هغه ټولنیز قوانین چې په دې باندې حاکم دي، هغه یو تعداد غرایز نه پرېږدي چې اشباع شي. نو دا غرایز ځپل کیږي او بالاخره د شعور د سطح نه ښکته لویږي. نو دا هغه زمونږ اخلاقي بګراوند چې دا درې برخې تشکیل دي. دا شان بیا وروسته چې په نور ژبو باندې ژباړل شوی دی، په فلسفه او په ارواپوهنه کې یو ډېره غټه ستونزه د ژباړې ده، ځکه هغه څوک چې فکر وړاندې کوي هغه د خپل ژبې په چوکاټ کې فکر کوي، او د دغه ژبې په چوکاټ کې هر کلمه خپل وزن لري او ستاسې په اصطلاح هر کلمه خپل سیوری هم لري. کله چې بلې ژبې ته انتقالیږي خپل معنا به انتقال شي، مگر سیوری ورسره نه انتقالیږي.
هغه زمینی معناوی
هغه زمینی معناوی نه انتقالیږي. نو دغه درې برخې چې فروید وټاکلې، داس اس، داس ایخ او داس اوبر ایخ، دای کله چې فرانسوي ته ترجمه شولې سا موا او سور موا په نامه باندې ترجمه شولې، چې بیا هم د الماني سره یو څه نږدېوالی لري. مګر کله چې انګریزي ته ترجمه شولې، په انګریزي کې دغه لاتیني اصطلاح ورته وکارول شوه، اید. اید هم د دغه معنی لري، مګر په انګریزي کې هغه عاطفي بار چې دغه لري یا ایټی لري، اید نه لري. دا هغه اعتراض چې د
په ترجمه
باندې کیږي. د زه دپاره د ایګو کلمه وکارول شوه، ایګو په لاتیني کې زه ته وایي، او بیا ایګو کله په سلف ما ترجمه شوی دی چې سلف ځان ته وایي. نو دا د ترجمو یو مشکل دی چې طبعا په هره ژبه کې یو څه ستونزې پیدا کوي. نو دغه که اوس موږ د نږدې نه وڅېلو،
د اید
یا د اس، ټول هغه څه چې موږ له ځان سره په زیږېدلو کې راوړو او زموږ د وجود یوه برخه ده، دا زموږ غرایز تنظیموي.
استاد منلی، کوچنی چې کله دنیا ته راځي، د فروید له نظره دی په خپل شخصیت کې یوازې اید لري، ویلی سو
دی په خپل شخصیت کې یوازې اید لري،
یوازې رانده هوسونه لري او له درد سره مخالفت لري، نور څه نه لري.
له درد سره مخالفت لري او د لذت سره مینه لري، او نور د فکر کوي. که چېرته د فکر کولو اصطلاح دلته وکارولی شو، چې دا ټوله دنیا پرته د ده نه بل مفهوم نه لري،
دغه حالت چې دی هغه د شخصیت اید ده.
دا اید دی، دغه څه چې ماشوم یې له ځان سره راوړي، دا عموما د شعور د ساحې لاندې نه راځي، د شعور نه بیرون پاتې کیږي او شعور په هغې باندې حاکمیت نه لري. د دې د پاسه چې دویمه درجه راځي، هغه د ایخ یا د زه یا د ځان یا د خودي موضوع ده،
او یا ایگو.
یا ایگو په شرقي ادبیاتو کې موږ د دې لپاره د خودي کلمه استعمالوو،
دغه انا چې وایو،
انا چې وایو
اهمیت ځینې جوړیږي،
هم دې سره ارتباط لري. دا دوه مخې لري، یو د زه دپاره، د ځان دپاره، د ما دپاره یو ایدیال دی، څنګه زه یو ښه انسان کېدلی شم، څنګه زه یو کامل انسان کېدلی شم. نو هغه کامل انسان چې زما په نظر کې دی، هغه ښه انسان چې زما په نظر کې دی، زه غواړم چې هغې ته ورسېږم، دا د زه ایدیال دی. او یو ایدیال زه دی، یعنی زه چې کوم ځای ته ورسېدلم هغه وخت کې به کامل وګڼل شم. دغه دواړه اړخونه د انسان شخصیت یا د انسان انانیت یا خودی سره په چوکاټ کې راولي او دې ته جهاد ورکوي.
د ایټ پیسه کې تاسو ویل چې د لاشعور سره تعلق لري، څنګه ایګو بیا له شعور سره تعلق لري؟
ایګو له شعور سره تعلق لري، البته د ټول طبقې سره داسې په یوه کارخانه دي بیلې شوي.
د ایګو پیسه کې یو مثال که اجازه وي، یو ماشوم په ابتدا کې خو ایټ ده، د ده شخصیت ایټ ده، د یو ړوند حواس ده، بل څه نه ده. ماشوم یو وخت یو اور ویني، د اور شایسته لمبه ده، د ده زړه غواړي چې لاس ور وړي، ساتیري ورسره وکړي، دی لاس ور مخکې کوي، دی چون ایډ ده، دی یو ړوند حواس لري، په دې نه پوهېږي چې دا څه شی دی. لاس یې سوځي، بیا بل وخت احتیاط کوي، بیا لمبې ته لاس نه ور وړي. دغه تجربې ده ته دا ور زده کړل چې زه خپلو ټولو ړندو حوسونو ته نسم رسېدلی. دې تجربې ده ته دا ور زده کړل چې له چاپېریال سره باید تطابق پیدا کړي، په چاپېریال کې باید د ژوند کولو چل زده کړي. داسې هم نه کېږي چې څه د ده زړه غواړي هغه به کېږي. د دې تجربې په وجه چې دی کومه پوهه حاصلوي یا کوم شعور حاصلوي، دغه په حقیقت کې ایګو ده. دا د انسان د شخصیت یو دومه مرحله ده چې په هغه اولې مرحلې زیاتی شي. دغسې مثال ورکولی شو،
یو غرایز شو چې هغه دنیا نه پېژني، یو زه شو چې دلته دنیا کشف کوي، دنیا پېژني او په دنیا کې د ځان دپاره ځای لټوي، خپل محدودیتونه پېژني او څنګه کولی شي تر ټولو ډېر ځای ونیسي. د دې په څنګ کې یو بل درېمه درجه عامل هم شته دی چې هغه پر ما بر دی، زه هر څه چې وغواړم نه شم کولی. نو د دې دپاره باید زه داسې میکانیزمونه ولرم چې ما د دې نه منې کړي. دغه منې کول د یو فوق العاده قدرت له لارې کېږي، چې دا فوق العاده قدرت ټولنیز قدرت دی، د مور و پلار تصویر دی دا ټول سره یو ځای کیږي او هغه څه چې زه د خپل قدرت په باره کې تصور لرم د لایتنهي قدرت او د مطلق قدرت هغه راته محدودوي. نو دغه درېمه برخه دا ما دې ته مجبوروي چې ډېر شیان له خپل شعور نه وتنبوم شاته، هغه څه چې زه کول غواړم او نه یې شم کولی بهتره دا ده چې دا زه هېر کړم. د هېرولو خبره دا چې دا شعور شاته تنبول کېږي.
نو په دې حساب باندې د انسان د شخصیت درېمه ځانګړنه یا درېم قوت یا هر څه چې ورته وایو دغه سوپر ایګو، دا بیا د ایګو برخلاف تر ډېره حده بیا هم د لاشعور سره تعلق لري.
د لاشعور سره تعلق لري او د شعور او لاشعور تر منځه د پولیس حیثیت لري چې څه شی لاشعور خواته بوزي او څه شی په شعور خواته راپرېږدي.
استاد منلی، یو ماشوم د چاکلیټ ویني زړه یې ورته کېږي، دی هغه خوري، مور یې راځي سپکوي یا حتی څپېړه ورکوي چې دا کار دې ولې وکړو، دا چاکلیټ د میلمنو لپاره و، د تا لپاره نه و. دی ویریږي، بیا د مور له ویرې چاکلیټ نه خوري. زموږ په عادي ژبه کې د دا عقل د ته وایي چې که چاکلیټ وخوري نو بیا دې مور وهي او دا کار مه کوه. دا د فروید په حساب باندې دا په حقیقت کې د ده د ایګو حکم ده. ایګو یې ورته وایي چې ته باید له ماحول سره له چاپیریال سره سمون پیدا کړي. خو که مور په عین حال کې دا خبرې هم ورته کوي دې ماشوم ته، ګوره دا څوک چې چاکلیټ خوري په پټې خوري د مور و پلار خبره نه مني، دا بیا بده خبره ده، دا بیا سم کار نه دی. دا په دې ماشوم کې یو اخلاقي وجدان پیدا کوي، د وجدان تخم شیندي. دغه بیا کولای سو چې سوپر ایګو وایو. هلته د ایګو په حالت کې دی له ویرې او له محیط سره د سمون په خاطر باندې یا د عقل په غوښتنه باندې، هغه عقل چې وجدان نه لري خو صرف د عقل حکم دادی چې نه دا چاکلیټ باید ونه خوري. خو کله چې د ده زړه ته هم دا پریوځي چې نه، سړی باید د مور خبره ومني، که د مور خبره ونه مني بده ده، که غلا وکړي غلا ډېره بده ده، او دا د زړه له تله ومني، دا په حقیقت کې بیا د ایګو حکم نه دی، دا بیا د سوپر ایګو حکم سو. دغسې تعبیر کولی سو؟
بالکل همدغسې ده. په ساده الفاظو کې واقعا همدغه تعبیر کېدلی شي چې هغه څه چې زه د چاپیریال سره د تطابق په خاطر کوم هغه د شعور په ساحه کې پاتې کېږي. مګر کله چې هغه واقعي عیني عامل له منځه لاړ شي، مور نشته نو زما څوک مخه نه نیسي چې چاکلیټ راواخلم او ویې خورم، مګر بیا هم زه چاکلیټ نه خورم سره دې چې پوهېږم چې مور نشته، مور راباندې نه پوهېږي. نو دلته ما د چاکلیټ نه خوړلو ته یو اخلاقي ارزښت ورکړ او دغه بیا ورو ورو شاته تنبول کېږي او په لاشور کې یا په تحت شعور کې ورنه وځي.
استاد منلی، که په غیر فنی ژبه د فروید اید ایګو او سوپر ایګو معادل ورته پیدا کو، آیا ویلی سو چې اید یعنی د انسان ړوند حواس، ایګو یعنی د انسان عقل، او سوپر ایګو یعنی د انسان وجدان؟ درسته ده پوره به نه تطبیقیږي، خو د دې له خاطره چې یو سړی یو ابتدایي برداشت ولري دغسې
د ابتدایي برداشت پر دا بیخي کافي ده، ځکه چې وجدان هم همدغه ته وایي چې هغه وخت کې چې زه شاهد نه لرم، هغه وخت کې چې زه معنی نه لرم، د یو شي نه ځان معنی کوم، دا پخپله د وجدان تعریف دی. نو د فروید دغه تقسیمات عملا څه نتیجه لري؟ په همدې باندې به ختمه کړو. عملی نتیجه دا ده چې ډېر رواني مشکلات له هغه څه نه پیدا کیږي چې موږ د شعور د ساحې نه شاته تنبولی دي. که تاسې باندې یو غم راشي، یو دوست سره شخړه وکړي یا یو بل دغې، ستاسې به هغه جنګ چون تاسې ډېر ځوروي هغه به شاته وتنبوي، په اصطلاح هیر به یې کوي، مګر ستاسې معده به په سوي شروع وکړي. دا هغه جواب دی چې لاشعور یې په یو بل ډول باندې ستاسې دغه قصدي هیرونې په مقابل کې یا دغه غیر قصدي هیرونې په مقابل کې د درد په مقابل کې تاسې کومه دفاع پیدا کړې وه، د هغې یو بل اړخ راوځي. نو اوس د دې دپاره چې دغه مشکل ستارفه شي، باید ته دا ومنې چې دغه خبره شوې ده، او که دا خبره شوې دا طبیعي خبره ده او په دې کې کومه ستونزه نشته، داسې خبرې نورم کېږي، د عقل ساحې ته باید راولي بحث پرې وکړي. نو د دې دپاره چې دا شیان راوسپړي، بهترین لار دا ده چې خبرې وکړي. د ارواپوهنې په برخه کې او د رواني درملنې په برخه کې ډیره مهمه خبره اوس د خبرو تداوی ده. نو که په زړه دې ونه ساتل ودې ویل، هغه شدت چې دا لري هغه د منځه ځي او بل آخره تا کم زوري،
او دا امکان کمیږي چې روحي مریض سو،
دا امکان کمیږي چې موږ د روحي مرض خواته بوزي. له بل لوري ځینې شیان دي چې هغه موږ تنبولې دي شاته، ماشومتوب کې او پیخه را باندې شوې ده، دردونکې پیخه دغه مونږ هیره کړې ده. مګر تر اوسه پورې هم مثلا مونږ نش کولای چې د غوا غوړي وخورو، د غوا د غوړو نه کرکه کیږي. دغه کرکه هیڅ دلیل نه لري. دا کېدلی شي چې د ژوند یو داسې پیخې سره تړلی وي چې په ماشومتوب کې د غوا د غوړیو سره په څنګ کې مونږ ته یو بله صدمه رسېدلې وي. هغه صدمه خو مونږ هیره کړله، مګر دغه شی چې په دې څنګ کې موجود و، په دغه کې مونږ دا ویره په دې کې ځای کړله. نو د دې لپاره چې دغه ویره د منځه لاړه شي، بیا هم ضرورت دی ته چې مونږ د روان ټیټې برخې ته ورکښته شو. او د دې برخښته کېدلو لپاره د فروید په نظر باندې څو شیان ډېر مهم دي. یو خوبونه دي. انسان چې خوب ګوري، په خوب کې یو شمېر د خوب مواد د ورځني ژوند پیښې دي، او یو شمېر هغه زاړه یادونه دي چې مونږ شاته تمبولې دي او نه یې پرېږدو چې سر راښکاره کړي. نو هغه په خوب کې سر راښکاره کوي په سمبولیک ډول باندې. دغه ساحې نه باید استفاده وشي د پټو شیانو د پیدا کولو لپاره. بل مهم ټکی چې مونږ پابند تکیه کولای شو، هغه زمونږ د خولې غلطې دل دي. کله چې غواړو چې یو شی وایو، دغه شی په ځای باندې بل شی وایو، د دې نه اکثره ارواپوهان دا مطلب اخلي چې په هغه ځای کې یو پټ څه پراته دي، او که هغه وسپړل شي هغه پټ څه هم راښکاره کیږي.
سلام و خوش آمد. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. توجه کنید به تازه ترین خبرها. یک مرد 72 ساله آمریکایی که در پاکستان ربوده شده از باراک اوباما خواسته که برای رهایی او اقدام کند. پلیس تایلند میگوید در یک حادثه ترافیکی در این کشور 29 نفر کشته شدند و در بنگال هند یک انفجار جان 4 نفر را گرفت. با با رویدادهای خبری افغانستان آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان درباره خشونت علیه زنان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. حامد کرزی در بیانیه